السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرې کې د ماسپخین یو بجه شوې ده زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار اسحاق امیری هم لمه سره وي په دې غړې کې بعد د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د احمد شاه اعظمی نه اوري
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د جنوبی وزیرستان قبایلو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی د خپل سیمو ته ستانه کړي بیا د تری د یاد سیمو د انتظامی حیثیت پوښتنه وسی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به سبا د بلوچستان په ژوب کې د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور د مغربي لارې پرانیسته کوي او په روس کې د نشي موادو کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالر د نشي موادو د قاچاق له لارې ترلاسه کوي اوس بشپړ خبرونه پرون په ټانک کې د جنوبی وزیرستان د درو مسعودو د قبیلې مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یو جرګه وسوه د جرګې یو مشر سید محمد ایډوکیټ مشال رادیو ته په جرګه کې د سو پریکړه په اړه وویل چې لومړی دوی خپل سیمو ته واستول سي بیا د حکومت دوی ته د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي
نن د درې مسجد یو غونډه وشوله د دغه غونډه اخیری نتیجه په دار وتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تایید نه چې څو پورې د میژ بدکاری نه شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او پښوی نه وي او خپل وطن شي میژ نوست نه وي
دا جرګه د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په حکم راغوستل شوی او مسعود قبیله ته ویل دي چې د انسامي حیثیت په اړه د خیبر پښتونخوا له گورنر سره ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سبا د بلوچستان په ژوب سیمه کې د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور د مغربي لارې پرانیسته کوي دا خبره له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د ځنګلاتو په خواني صوبایي وزیر عبدالله جان بابت له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه نو موري زیاتوي
دا پر ډیر تاریخ د دسمبر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژوب ښار ته راځي او پر یو لسمین بجې به دای د چاینا ګوادر سیدا کم کاریډور دی دا روډ دی د دې کتاب کوي نواز شریف په ژوب ښار کې د یو صنعتي زون کې هلته د یو لوی هلته صنعت لګیږي پر دې کې یو صنعتي زون چې دی دا به ژوب ښار وي یو سنتی زون چې دی هغه به خوزدار دی
د پاکستان ټولو قمپرستو ګوندونو د تیرو څو میاشتو راهیسې دا غوښتنه کوله چې د دغې منصوبې پیل دی له د مغربي لارو په جوړولو سره وسی د بلوچستان صوبې لویس چارواکي وایي نن سهار د تربت په تومب سیمه کې په یوه باغ کې د درو تنو مړي موندل شوي چې پر سرونو په مرمیو لګېدلي او وژل شوي دي د لویس په خبره تر اوسه د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې په بلوچستان کې له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅو ځوانانو په مرمیو سوري یا خراب شوي مړي موندل کیږي چې بلوڅ ملتپال او خپلواکي غوښتونکي ډلې یې تور پر پاکستاني ځواکونو او استخباراتي ادارو پورې کوي خو هغوی له منلو انکار کوي د سند په کراچي ښار کې نیم پوځي رینجرز واکونه وای د روان کال لپاره راهیسې په دې ښار کې 2400 عملیات کړي چې په نتیجه کې 4400 اویا مشکوک کسان نیول شوي دي دا معلومات رینجرز واکونو نن په خپل خبرې پاڼه کې خبره کړي چې زیاتوي تر پلټونو وروسته 2198 ملزمان پولیس ته سپارل شوي چې 2198 وسلوال 2198 هدفي وژونکي او نوی باج ټولونکي او نه څلوي سړي تشتونکي پکې شامل دي خبر پانه پر مخ لیکي چې پروان کال کې لوستوالو سره نه شپته نشتی سوي دي چې په نتیجه کې 1250 وسوال او 12 رینجر سرتیر وجل سوي او شل نور جوبل سوي دي رینجر دا کنه وای چې د عملیات پر مهال یو شمیر وسلې هم نیولې چې دانمرګ باسکټونه هم پکې شامل دي خبرونه لمشال اډیوس خبري د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په یو لړ عملیاتو کې 2 وسلوال وژلي او 19 نور ټپیان کړي دي له دغه وزارت څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د ننګرهار پکتیکا خوست او بادغیس ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي دي خبر پاڼه لیکي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي وسلوال تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په روس کې د نشي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې هر کال 1500 ملیون ډالر د نشي موادو د قاچاق له لارې ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پر انټرفیکس خبري اژانس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولای سي. د لوړپوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لېږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. واشنگتن وایي تیر ورځ د 1100 کیلوګرام د ټیټ کچې غنی سوي رانیمې څخه ډکه یوه بهري بیړۍ په دې موخه د ایران څخه روس ته روانه سوې ده چې د ایران له خوا لوی طاقتونو سره سوي د اټومي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی دی. د روان کال د جولای په 14 نیټه سوي د دغې اټومي معاملې له مخې په ایران لازمه ده چې بېله د 300 کیلوګرامو د ټیټ کچې غنی سوي رانیمو څخه نور ټول اټومي مواد له هیواد څخه بهر ولیږي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کوردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي، ځکه چې د ده په وینا د ګوند انقره لخوا د شام په فضای حدود کې د روسیې الوتکې ویشتلو په ګډون به احترام خبرې کړې دي. داود اوغلو تېر ورځ په استنبول کې یوې خبرې غونډه وویل چې د کورد پلوه خلق ډیموکرات ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي آئین په اړه له خبرو ډډه کړې ده. او امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه سایلی دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره کړي دي. تیر ورځ عراقي چارواکو ویلي و چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې څخه بیرته په خپل واک کې اخیستي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایی ډالر په 1.6 روپے او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپے او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپے او 50 پیسې او په 1.55 روپے او 10 پیسې. یو یورو په 1.45 روپے او 50 پیسې او په 1.14 روپے او 10 پیسې. یو ریال په 28 روپے او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 90 پیسې او په یو کم 10 روپے او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 10 پیسې او په 1 روپے او 30 پیسې او په یو پاکستانی روپے 200 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم یخ او اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 2 بنو کې 4 او 3 او په کوئټه کې 2 او 2 وي.
مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره د جنوبی وزیرستان د مسعود مشران وایي د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پر ځای د لومړی قبایل خپل سي متاستانه کړل شي.
داغه په خپل متفقہ فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یو سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده ځنه واسطل شي هغه نور د خپل بندې لاګو شي.
په فاټا کې د پرمختګ نور سیمو سہولتونو د چاچ اغستو لپاره په یو سروې کې ویل شوی دی چې په قبایلو او اف آر سیمو کې شاوخوا 2% خلک د ریډیو لاري معلومات ترلاسه کوي.
نن دا واضح شو چې یاره یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و. الحمدلله نن هغه 12% زیاته شوې. دا واضح هره جره فاټا ترقی په لار باندې کمزن دي.
په مومند جنسي کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو لګول شوی عدالتي بندیز ختم کړل شوی دی.
منګ پی سی دا ایډلیټ جوړ وا په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې دا هیڅ حل نه رو. من اوسم کې ډیر روزګار یم. زمونږ کې بس ورېشت نه زیو ګټې دې من پاتې شو په نشه د بارې پاتې.
او د نو ریپورټینو تر څنګه نیس پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسره د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د محسودو یو جرګه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وشو چې پکې د حکومت غوښتنه وشو چې لمړي د قبایل خپل سیمو تاسټانه کړل شي او بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه کومه پریکړه وکړل شي. تفصیل د سلاب محسود په ریپورت کې.
13 ورځ په ټانګ کې د سعودي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په کمپاؤنډ کې د درې مسعود قبایلیانو د ملکانو عالمانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګه کې د قبایلي سیمې د بدلون او نوي حکومتي نظام په باره کې خبرې اترې وشوې. په دا موکې ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
عزیز الله مسعود خبرې کاوه، جرګې خدا فیصله وکړه چې میژو په یوه اتفاق چې په یوه خولوي او په یوه خوله میژ خبره وي، په مخ خپل ذاتی خیالات داستی چې میژ د درسا او مسجد چې حکومت غوښتي دي سارا میژ کوشش دا کی چې میژ خپل ژنه سره ښه نه وي، چې ژنه د میژ سره اختلاف نه وکړي، میژ په یوه خوله په یوه اوز باندې خپل فیصله وکړي.
امنو مولانا سم الدین دا نن د درې مسجد یو غونډه وشوله، د دغه غونډې اخیری نتیجه په دار وتله چې میژ هغه پورې د بل قانون او خستل ته تیار نه وي چې څو پورې د میژ بدکاری نه شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او پښوی نه وي او خپل وطن شي میژ نوست نه وي.
زاج محمد د مکین سره تعلق لر مسجد یم، میژ نن دغه په متفقه فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده ځنه واستل شي هغه نور د خرو بندې غوشی.
ز ملګل کرامیه دا نن د درې مسجد بالنه ټولنه دا میژ ودا ته سره غشتي وی چې کوم زور قانون دی میژ پلارین کې یشای دی پاغه شه دا صرف داس وشي چې د میژ سره د ظلم نشي، میژ نور په غزور باندې خوشي میژ چیرغه بدلوي نه.
امون مادم خان دی ز ایڈوکیټ یا خبره دا ستو بنیادی چې اول خو زم متاثر یا د لاس کول نه در په در پروت یا دای د مون اڅ شي پښتنا کو چې بدلین درو واستي د مون پښتنا نه وکړله تو په روسامه له کوټه په کراچي پر از تیر کړل. پر اول مې د خپل زوی ته بوزي چې مو په خپل زوی ابوت کو پانه بادارو شي پښتنه وکو زو د تاین شلا معقول زو ورکاو.
مو نوم دای شیف ملک همایون خان چې میش د په باواج د چې کوم قانون د 40 مليار جرګه شتم دای کنه دغه میش هیڅ کله هم شان نه اړوي یو انچاپ شاه ور دین نه اړوي.
سیف الله خان ډوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لره.
د اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي خالي رسک شي وای چې اف سی آر خوښته یې میجو په اف سی آر شي امندمنټ کول غوړي چې کله میژ بوت چې کله میژ په تسلی کښېني د میژ مسرون کسرونو بیا په یک پور د فیصله وکړو چې میژ کوم قانون غوړي.
زه سید محمد ډوکیټ زه دانګ کوم بنیادی انتظامی سیستم دی کنه دا فرصت شوی دی په میژ باندې نه دا اثر اچوي چې ته خبر خو خدا ګډې نه په دا فاټا کونسل اثر اچوي نه په ګوښه صبح اثر اچوي نه چې د غرنګي بیر اثر چې میژ ته کوم دا اکاونټیبلټی نوی پولیټیکل ایجنټ یو څه پر به تاجه بد شاده چې کوم درته میژ کا سونی ور سره دا هغه جرګه د ولادت لري دی لا پنځه دی لا سل دی اغا کا سوندی ور سره اغا چې پولیټیکل اشاره کوي د خلک خپل اساسانه کنه اغا خبره مې باندې چې سرکار یې
یاد دی وی چې د دغه جرګې امر د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکو ور کړای و او ور سرای کبالیون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یو درې سو تنیزا جرګه هم وټاکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو ته د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ او نورو اسانتیاو جاج اغیستو لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا جاری شوی پیوی سروې کې ویل شوی دی چې په قبایلی او ایف آر سیمو کې قریبا 2% پورې خلک د ریډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په سروې کې د فاټا د ولست صحت او تعلیم هم جایزه واغستل شو. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس اسلام آباد او انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینس پېښور په مرسته د شمالي وزیرستان نه په غیر په نورو شپږ ایجنسو او شپږ ایف آرس کې کړي ایوی سروې کې ویلي دي چې په فاټا کې د خواندګۍ شرح 33.3% ده او د پرایمري په کچ په سکولونو کې د داخلې شرح 0.4% ده. د ګل پورس فاټا سیکریټریټ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په یوې دستوره کې دا سروې وړاندې کړه چې پکې ویل شوی دي په قبایلی سیمو کې د شپږ نواخله تر 15 کالو پورې د عمر ماشومانو 2.3% په مدرسو کې زده کړې ترسره کوي او 8.6% په سرکاري سکولونو کې او 9.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې ترسره کوي. خو په سیمه کې خراب صورتحال د تعلیم په معیار ډېر بد اغیز کړی دی. په سروې کې د قبایلی سیمو دننه د صحت د څانګې جاج هم اخیستی شوی دی او د نتایجو تر مخه په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح 1,3,95 ده. د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې د یو کال نه تر دوه کال پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو شرح 3.9% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټ یو چارواکي ظهور احمد د سروې په حق له وویل،
بنیادی مقصد د دې داو چې د فاټا په حواله باندې چې کوم اعداد او شمار دي هغه اتنټیک اویلیبل نه وو، لہذا فاټا سیکریټریټ دا یو ډېر اهم خبر وګڼله چې موږ تاسو یو ایکسرسایز وکړو چې پای کې څه شونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو دي د سیاحت تعلیم دا ټول موږ یو جایزه واخلو. موږ ته دا پته ولګی چې په موجوده وخت کې د فاټا څه صورتحال لري. نن دا واضح شو چې یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و، الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې ده. دغه شانې د میل چې کوم لیټرسي ریشو هغه هم ډېره کمه او 49% ته رسېدلې ده. په دې کې 50 انډیکیټرز دي چې پای کې دا واضح ښکاري چې فاټا ترقې په لار باندې کمزن دي.
د ظهور احمد وینا وا چې په سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په فاټا کې قریبا 2.5% خلک معلومات د ریډیو نه ترلاسه کوي.
کم خلک په خبرونو یا نور پروګرامونو اوري، دا غي مین سورس چې کوم دی ریډیو دی، او په دې کې دوه درې ریډیو ډیوا، مشال ریډیو او نور چې کوم اف ام ریډیو چینل دي مختلف، هغه نه خلک مستفید کیږي. خو بنیادی او زیات خلک ته انفارمیشن رسیدو واحد ذریعہ د ریډیو پروګرامونو، لہذا دا ما بدار ریکوست چې حکومت پاکستان او نورم سونه خلک دې کاغذ کمیونیکیشن په حواله څه قسم پلانینګ کوي، خو زیات فوکس دې دوی پر ریډیو پروګرامونو باندې وشي.
د خیبر پختونخوا د امن او امان او منصوبه بندي سکرټر شکیل قادر د سروې په حق له ویل چې دا په قبایلی سیمو کې کړی شوی دا او چې څه قسمه شمیرې پکې مخې ته راغلي دي نو هغه بالکل صحیح دي.
یو خود نه کې دا چې د دې د پاسه د کم مهر دی هغه د ورلد بانک دی، د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس دی، او د پاکستان بیور اف سټیټسټکس. یو ځادري دا سه مختدر نمونه دي چې د دې مهر په یو سروې باندې ولګي نو دا غې چې کم اوتنټیسټی کم متوي هغه څوک بیا چیلنج کولی نشي. نو زمونږ د فاټا په کانټیکست کې د اولنې سروې دا چې هغه کم دا نمبرز دي دا کم دا چیلنج کې دي نشي، دا بالکل ټیک دي، دا رښتیا دي، او موږ ټول خلکو ته دا درخواست وکړو چې هغه هم دغه نمبرز استعمالي تاکه زموږ پلانینګ چې دی داغه کې سنا سره یو یونیفورمټی راشي.
د ذکر دا چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ اف ارز مشتمل دي، او د سیمو نه منتخب د قومي اسمبلی غړو تر مخه چې د قبایلی سیمو آبادی د اتیا لکونه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
مشال ریډیو، تاسو ورته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سباله په جوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي. دا چې آیا د دغه منصوبې په اړه د کام پرسته ګوندونو کوم اعتراضات او غو جواب شوی هم دی او کنه، د دې پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخانی صوبایي وزیر عبد الله جان بابت لالا وایي،
ور وسم دا یی سیدا د باقاعده موټروی سی کم سی د موټروی د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ په دا تر دا موټروی جوړی ندی سره سره موږ لوی مطالبه دا چې موږ دا یی سیدا د پېښور ز بیا پر ټان بیا جوړ بیا وسان دا ریلوی له مکمل شي. اصل تر ګوردو دا ډېر کم فاصله باندې دغه لار ده، موږ دا یې چې له دې سره سره د ریلوي موږ دا مطالبه ده چې د ریلوي لین به مو افتتاح کړي. دا یو ډېر د اهمیت وړ لار ده او دا فاصله هم ډېره کمه ده. دې روډ باندې هم چې زموږ دا ناره ده په دې کې په دې هم دا یو فائده ده چې دا تر هغه بل روټ چې کم د پنجاب پر لار ځي زموږ کومې نیوکې چې د کومپرستان یا د دې پارټیانو هغه دغه وي چې خو دا لار د بل بیا دا چې زموږ په علاقه کې د صنعت کرسستان نه نو دا له دې سره به د خلکو لپاره روزګاري او دا ډېره محفوظ لار ده، ډېره کمه فاصله ده.
خ بابت لالا، په ستاسو په صوبه کې چې چرته ستاسو د ګوند حکومت هم ده، دغه تل کې د امنیت پاړه باندې ډېری پښتنې راپورته کیږي، نو آیا تاسو ګڼئ چې د دغه سي سنتي زونونو یا د دغه سي لارو د جوړولو دغه پروژې به د امنیت د ستونزو سره سره سرته ورسي؟
تاسو په دې څه خبرې دا وخت دا لار چې دا سیدار واخی له جوبه بیا تر دې رسمال خانه یم ته پېښور دا ګر روټ چې راواخی پر دا لار باندې امنیت دی، بیا له جوبه بیا کوټه. تاسو بدیل بدی کې اوس واقعیت پیښې نه نه دي سوي. داس واقعیت سمول ورته زیات زیات دي ګور دغه نه په پنجاب کې لا تاسو روزانه مې نه اله تم یو مجه اسري بل ځایم کړی په شین کم کړی او تاسو به دا ما پوزیشن معلوم دی ګورې چې په خوا به پر دا ظاهري نه باندې حمله وا پر بل به حمله وا پر دا روډو باندې ور موږ په چې موږ حکومت راغلی دي دا یو خبره ده تاسو کوم موږ ګرځي هاي وی تاسو خبره ده په چمن او د کوټي تر ما باندې په ورځ خلک نشته نه زما دا هاي وی په حال ده تاسو خبره ده له کوټي خوزار کراچي دا هاي وی په حال ده دغه نن سره واخل له رایزر د راج خان دا هاي وی په حال ده دغه نن سره واخه له کوټي شوی د کماباز دا سره پر جمالي دا ټول هاي وی هم په شپه کې لري هم په ورځ په حال دي
بابت لالا په دغه سیمه کې د ټولو نه زیاته امنیتی ستونزه بلوس بلتون پالو سره او بلتون خوخو سره تړلې و. ستاسو د حکومت او په خاص توګه د پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک دا داوه وا چې بلتون پالو سره بلتون خوخو سره به د امن خبرې کوي، هغه خبرې تر کوم ځای رسیدلې دي او دغه څه نتیجې راوتې دي کنه؟ ډېر
ښه نتیجې راغلي دي. ګورې تاسو خبرې دا وخت په لندن کې مذاکرات شوي دي، دا بلوڅو مشرانو د ډاکټر مالک او دا نور چې دي دا تقریبا له دوی سره په دې خبرو لګیا دي. اوس د بلوڅ سره هم چې کوم خلک دوی ناراض بلوڅ ورته یاي، هغو سره د بلوڅو خپلې خبرې هم روانې دي او انشاءالله هغه به هم پر دې دا چونکې د فائدې کار دی د خلکو د روزګار او د لارې د جوړېدو، نو دا به بلوڅ هم ښه فائده ورسوي، پښتون ته به هم فائده ورسوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخواني صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت لالا مرکه تاسو اوریدله چې د همکار مجید بابر ورسره د پاک چاینا اقتصادي لارې پاړه کړې وه.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په کراچۍ ښار کې رینجر ځواک د یو کال د عملیاتو رپورټ جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې په تیر کال کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وجلو سره سره درنه وسله هم ترلاسه شوې ده او تیر کال په عملیاتو کې د رینجرز 12 سرتیري هم وجل شوي دي. د کراچۍ نه پی محمد عمران رپورټ لري.
د رینجرز د ویان لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه کې ویلي شوی چې نیم فوزي ځواک د کال 2015 د لومبه جنوري راهسي 2014 عملیات کړي چې پکې 2014 شکمن کسان نیولې شوی دي. 2019 ملزمان د پلټن ورستو د پولیسو په ولقه کې ورکړي شوی چې پکې 1810 وسلوال، 218 هدفي وژنې کوونکي، 90 بته ټولونکي او یو کم 50 اغواکار شامل دي. خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې تیر کال کې د عملیاتو پر مهال 2015 بیلابیلی وسله هم د وسلوالو څخه ترلاسه شوی. په دغه وسله کې ځانمرګي جیکټ هم شامل دي. د رینجرز د ویان تر مخه کال 2015 کې د وسلوالو سره د ډزو یو کم او یا پیښې شوی چې پکې 152 وسلوال وجلې شوی، ولی په دې پیښو کې 12 د رینجرز ځوانان مړه شوی او 6 ژوبل شوی دي. رپورت زیاتوي چې 13 تختولې شوی کسان هم د روان کال دوران بازیاب کړي شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د محمد عمران پر رپورٹ کې تاسو ریدل چې رینجرز واک د تیر کال د عملیاتو په اړه یو رپورٹ جاری کړی دی، خو وسلوالو لا د دې رپورٹ په اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې پکس لخوا په پاکستان کې ترګرې په پیښو کې د ځپل شوو کسانو په اړه د یوې ډیټا بیس پرانسته شوې ده. د خبر پښتونخوا گورنر د دغه ډیټا بیس پرانسته وکړه چې د یاد ادارې لخوا جوړ کړل شوې ده. تفصیل د ریاض مسخل په دې رپورٹ کې.
د ګلپورز اسلام آباد کې د پیکس یا پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټس اینڈ سیکیورٹی سټډیز په نوم یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د سروې د پرانیستې دستور شو چې پکې د ادارې د چارواکو او قومي سملې د غړو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی هم ګډون وکړو. په دې موقع د یو ډیجیټل ډیټا بیس پرانیسته هم شو چې پکې د 2001 کال نه راپې خو پاکستان کې شوې د ترهګرې پیښو او پوځي کاروایانو دوران د وجل شوې کسانو تفصیل ورکړي شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیکس چیئرمین او دا پاکستان پخوانی سفارتکار اکرم زکی وینا وا،
دہشت گردی کو اگر مٹانا ہے تو اس کی
جړ تک پہنچنا پڑے گا
قطر هغری ختمول وینو د هغې جړړې تبر رسیدل وی او د دې ټولې شمیرې او څېړنې با په حقیقت کول وی نو هله با سمې پالیسۍ ممکن شي من خو څومره موده وشو مردم شماري نه د کړې نو پالیسۍ با څه جوړ کړو
دستورې ته په خطاب کې د خیبر پختونخوا گورنر د ادارې د کار او زیار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د پوره من راتلونکو د پاره با مونږ لاز لور ګامونه اغستل وی
تیر وختونو کې موږ د پاکستان اولس د خواهشاتو او د دوی د ګټو د پاره فیصله نه دی کړی بلکې دغه فیصله د نړیوالو قوتونو د خوشالولو د پاره وی او نن د هغه اثرات موږ وینو زما باور دی چې موجوده حکومت ټول فیصله د اولس په مفادو کې کوي او په خاصه توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د نېشنل اکشن پلان تر لاندې د وسلوالو په ضد کاروایانې چې ورسره ټول قام او ټول سیاسي پارټي هم ولاړې دي او دا ځکه چې د پاکستان مستقبل د دې مفاد او د دې سکیورټي د پاکستان ریاست لومبۍ ذمہواری ده
همداراز د قومي اسمبلی اقلیتی غړی میرمن رومینه خورشید وې چې تعلیم سره سره د تربیت هم لوی ضرورت دی نو هله به ملک کې د برداشت او امن فضا قائمیږي پبلک سکول د شهیدانو په نوم ډالې کړې شو د دوران دغه خونړې پیښه کې د وجل شوی او جوبل شوی ځنی ماشومانو والدین هم موجود وو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې تو زیات خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو سره په مومند جلسه کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو د تیر شاو خدریو کالونو راهیسی لګول شوی عدالتي بندیز ختم کړل شو دی په دې پریکړه استادانو د خوشاله سرګندونه کړې دا وایي چې باید حکومت دا پریکړه عملی هم کړي تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې
په محمود جنسی کې د نوي استادانو په نوکریو د دریو کالونو را حاصل لګیدلې عدالتي بندیز ختم شوه چې اوس د تعلیمي محکمې چارواکي لګیا دي او نږدې ده چې په محمود جنسی کې د استادانو کمی پوره کړي د نوکریو په انتظار کې ناس هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو لپاره اهل ګرځول شوی وای چې هغه په دې خوشاله دي چې ګني اوس به هغه ته نوکری ورکړل شي اختر زیب د کوزه محمود جنسی اوسیدونکو دي او هغه د سرکاري سکول د استاد د نوکری لپاره درخواست ورکړو خو هغه یو اندېښنه هم څرګند کړه نو هغه
منګ پی ایل ٹی دا ایبلیګړی وا په نومبر 2012 کې او تروزا پورې دا غي سهل نه رو من اوسم چې بیروزګار یم من یو پرایوټ کمپنی سره کار کوم کنه لکه دې لپاره چې من باندې په خوره بخوره دی راوړي جذب ملو شي هغه تروزا پورې من ته سزا مو کنه دا ملو شي زه مونږ چې بس ورېست نه زیو ګډې دې من پاتې شو بس همیشه دا بارې پاتې
راجولي خان هم د نوکری په انتظار کې درې کالونه تیر کړل هغه ول چې حکومت دې باید هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکری او اهل ګرځول شي وو زر تر زر برته کړي
په 2012 کې ما اپلای کړی و سیټ پوسټ لپاره او میرټ کې هم ما په اوپن میرټ کې او تحصیل میرټ کې چې کوم دې زما پوزیشن په دیم نمبر ونه زما مطلب خو ګولډن چانس هو 2016 راختو کې دی او اوسه پورې مطلب دا غي سر رزلټ لا اوسه پورې من کنه دی نو کنه تقریبا 4 سال دا برابرۍ کې دا غي چې کوم دې آرډر لا اوسه پورې نه دی وته من چې کوم دې تقریبا 4 سال انتظار وکړ دی کې خو به هم دا یو خوشین خبره چې مطلب اوس سټیلری شو لا بین لري شو لو ان شاء الله زب تجربه ان شاء الله من کارډر ملو
بل خو د تعلیم محکمه دی او چارواکي ستار خان پوینا چې نوی راتلون کو ځوانانو چې باید نوکران شي لیست ډیر زر جاری کړي شي
کوم پوسټونه دا د پوری 2013 په زموږ سره کې شو په دا 2012 کې دوی ورغله او شي 2013 کې کوم سیستم دی په کوم پوسټونه زموږ سره حالي په باندې به برتي کوو
په محمد جنسی کې تر دې دم تر د اویو پوری استادان کم دي چې لوږی په زیاتره سکولونو کې د استادانو شمیر هم کم دي او اولسي غوښتنه هم ده چې باید د استادانو کمې دي پوره کړي شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ور اوریدونکو وس په خبر کې د ماسپخین یونی ما بچا کې دن کې دا د احمد شاه اعظمی نه بلند خبرونه وورو
تیراز پټان کې د جنوبی وزیرستان د درو مسعود قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلی سیمو د انسامي حیثیت په اړه جرګه وکړه. د جرګې مشر سید محمد ایډوکیټ پرون مشال رادیو ته په جرګه کې د سو پریکړه پړول چې لومړی دی دوی خپل سیمو ته واسول سي بیا د حکومت ورسره د انسامي حیثیت په اړه پوښتنه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په سبا د بلوچستان په ژوب سیمه کې د چانا پاکستان اقتصادي کوریډور د مغربي لارو پرانیست کوي. دا خبره له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د ځنګلاتو پخوانی صوبایي وزیر عبدالله جان بابت له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی دی. نوموړي زیاتوي چې پر دې مهال به د اقتصادي زونونو پرانیست هم کیږي. د بلوچستان سبیلی ویس چارواکي وایي نن سهار د تربت په تومپ سیمه کې په یوه باغ کې د درو تنو مړې موندل شوي چې پر سرونو په مرمیو لګېدلې او وژل شوي وو. د لویس په خبره تر اوسه وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې. په کراچی کې نیم پوځي رینجرز واکونه وایي د روان کال پیل راهیسې په دې ښار کې 2410 عملیات کړي چې په نتیجه کې 4040 اویا مشکوک کسان نیول شوي دي. دا معلومات رینجرز واکونو په خپل پرونی خبر پاڼه کې خبره کړې چې زیاتوي تر پلټونو وروسته 2198 ملزمان پولیس ته سپارل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په یو لړ عملیاتو کې 2 وستوال وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. په روس کې د نشي مواد کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي اسلامي دولت وستواله ډله په افغانستان کې هر کال 1500 ملیون ډالر د نشي موادو د قاچاق له لارې ترلاسه کوي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره کړي دي. تیر ورځ عراقي چارواکو ویلي چې دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ولکې څخه بیرته په خپل واک کې اخیستی دي.
لاند خبرونه د احمد شاه اعظمی نواری د لوریدونکو اوس وخت شبې د ونیس خبرونه د ځوانانو غک نن د خبرونه موږ په ریکارډ شوی بڑا وړاندې کوو. د خبرونه قربای اسرار العالم مومند
د ځوانانو لاسترولې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار العالم مومند سره نیخ پنی غم
اوردونکو د ځوانانو غک پرونه کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي. د نن ورځې په ځوانانو غک پرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولی د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدريزې لاملونه څه دي او ردی مخه څنګه نیول کې دي شي. پر دې بل خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو. خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیره او د اسکایپ اډی لزان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نشمیرې له ځان سره ولیکه
0800223333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلویږي او د مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کر خره. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي. ډېره مننه استاسینه. اردوونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب او تاسو سره به خبرې کوو خو که خوښم وي یو رپورټ لرونو لومبیا به دا خپل اردوونکو ته وړاندې کوو. مننه استاسینه. اردوونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار په اړه یو څه رپورټ لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو سربیره په کې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځي چې اول دا رپورټ وورو.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې تر سره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړیو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپی شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسؤل محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکران د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړیو مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدلو لوی وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې وسنوي ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په شهرونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دی او خوشحالي دي موږ په خپل سیمو کې کلو باندو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوغړو سو لدې لارې موږ دغه مسل چې موږ دلته ذکر کړی دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب بنوم یو تن چې د خیبر پختونخوا له 400 سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې مو سره ځوانانو شریکول ډیر زیات موثر پرې وته ډیر زیات مثبت پرې وته. ځوانانو چې پراتنګ کې هم داسې غونډه کې برخه واخلم تر څو د خبر پښتون ځوانان د دغه سي مفید غونډه نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسولین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوی وو چې بیروزګاری، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ غات هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کڅ څنګه چې تاسو ریپورت کې وردل چې په جلال آباد کې یوه غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې د خیبر پختونخوا او افغانستان ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مې درته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه. درته وایم چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې داسې ډیرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي، ځان د سماجی ټولنو کارکونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی؟ څه وایي تاسو؟
بالکل سر نو خو د دې پروژې د دې پروګرام نمخ کې یو ریسرچ کړو چې په هغه کې موږ مختلفو ځوانانو سره د بیلابیلو کټګوري ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل خي، ولې وسلوال کیږي، ولې له وسلوالو دلو سره یوځای کیږي. د دې مختلف عواملو ولی یو دا هم چې ځینی ځوانان چې ځانونه سیویلین ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان، دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لرې دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپل نه ځي، پخپل هلته نه دی، پخپله وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي، ولې فکره نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانع شو چې واقعا یو شمېر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو او حکومتونو تر څنګ اوسېږي، په حکومتونو ادارو کې، خو فکران دوی تخریب کوي، حتی سوله تخریبوي، ځوانانو ته بده لاره ښیي.
نو تدبیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي، په سماجی ټولنو کې کار کوي، نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي، نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي، دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي، نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه؟
نه صاحب، په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي. کنه تعلیم کې خو تربیت کې به کمی وي، تعلیم کې کمی ځکه نه دی چې دوی هر څه یاد کړي دي، دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دی، ولې دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي، هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي. دا سیم نه ده چې څوک د بیکاره شي، یعنی دلته یو شمېر ځوانان و هغوی وي دا ځوانان بیکاره دي، کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړي او وسله والو سره یو ځای کېږي یا فقر دی. ډېر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډېر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی، خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لاره نه ده.
نو تدبیر سے پختنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته، ریډیو دی، ټی وی دی، چې لکبل ځوانان پر دې خبريږي چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي، ک موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د قسمه قسمه مرزونو د مخنیوي د وایانې جوړیږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځنې ځوانان څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولې له وسلوالو سره مرګري کیږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور، خپل وطن ورانوي؟
خو یو خدا د سر چې د حکومتونو بې غوري ده، هغوی لري پاتې شوي دي، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام بانه کوي چې تشدد او اکسټریمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نورو لارو نه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډېر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات دی دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د یوې وسله والې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم، نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبر هم نه شي ماتولی، او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅ هم دي هغې لارې نه یې پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی سره دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي دی او راډیو دی او کمپیوټر دی، د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولای شي هغوی ته به دا پیغام ورسوي چې تاسو هیڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هیڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
یو اردن کې دوی سره خبرې کوو، اصلي مشه څوک خبرې کوي د کم ځنه او څه به ولول؟
نو بیت الله ور دی ویجو چې پر وسیل شیرین غوونه خبرې کوم.
اصلي مشه بیت الله صاحب څه به ولول؟
او دا دا واځه دا څه بس څوک غلط یار ته نه دی ولې که خامہ خاص اوس یو کور کې شل کسان یې کنه
ها
او نو دا مثال بمباری ته هو ولا فتل کسان مرشي دی نه نو غبل کس په ضرورت دی څه به کوي کنه.
مننه استاسنه یو بلر کې دوی سره هم خبر کو. استړی مشه څوک خبر کو څه ویل غواړي؟
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد کم دی د دنیا کې، تاسو ویني د ټول دنیا کې تشدد دی، خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي او د کوم میډیا باندې خبرونه مزاور او د ځانان څخه خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کیږي، نو په دې وجه باندې ځوانان به دې طرف ته ځینو خپل اسلام دین دفاع کوي.
مننه استاسنه. اوردن کون د ځوانانو غک پرونه کې زمنګا موجوده ده چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه چې د مخه څنګه نیول کېدي شي. موږ سره دغه رنګ د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړ خده. نبی صاحب، تاسو د دوی د خبرې واورېدلې، نو پښتنه دلته کې دار پورته کیږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې تل لس کسان دي، یو هغه مړ کیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغه نورې حواله هم ورکړي، نو آیا د دې څه ګورې تاسو چې ردی حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کی، خپل وطن وران کی؟ دې څه وای تاسو؟
بالکل سر، یعنی دا به ډیر کم وي. موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډیر کار کوي، په همدغې برخو کې هم موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډیر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېزیدي وسلوالو سره. اکثره وخت کې هېڅوک نه ویلده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د حواس نه دوی هېڅ اته نه پوهېږي چې د دوی د وسلوال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپل مسلمانانو ته دی، دوی خپل پښتنو ته دی، دوی خپل سیمو ته دی، دوی د وسلوال کېدو ځان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغه ځینې غلط نسیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا خو نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شو ځوانانو زیانونه ډېر چاته وړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان، آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړئ او جهاد وکړئ او مقابله وکړئ د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو بیا په ځانګړي توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړي که د هغوی وران کړه؟ دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوردونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟
قربان دې شم مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته او دغه شانتي ټولو لرو برو پښتنو ته پټوله پښتنه مینه، سلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
مننه استاس نه حبیب مسافر ورور د سعودي نه، په خیر څه بول غواړي پروگرام کې؟
په دغه ټکو موافقه مچ مونږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه مونږ بیا په ځان باندې خپل او واغې نه مونږ تشدد راو باسو، مونږ پښتنه نه کو، دا بالکل روغ خبره ده او 100%. زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځمه، ما تعلیم وکړه، تا هم را سره غبرګ وکړه، بیا راځمه د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږمه، د ما 200 نمبر او د ستا 1000 نمبر، بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل زیته ځان رسوم خو ته ونه رسیدلې، ځکه چې دلته انصاف هم نشته، انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زلرم او په دې کې به دې کوم کار وکي؟ زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي؟ دا ولې نشو موږ نږدې کولای او په دې کې به دې څومره کار وکي؟
مننه استاسو نه. نبی صاحب که دغه پښتنه ځواب ورکړي.
بل صاحب، ته وویل چې انصاف نشته، نو د انصاف ترلاسه کولو یا دې هدف ته د رسیدلو لار وصله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلفې لارې دي، دوی یعنی تر اوسه پورې به دوی ما ته داسې مثال نه کې دوی د وصلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي، بغیر د دې نه چې د وصلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کوری تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو. ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلې دي، هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي، نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم، ټول ښوونځی به ورانوم چې هغه باقي پاتې بچیان سبق هم ونه وایي، هغه اویا نمرې هم وانخلي لکه دوی چې وي. نو دا خو حل لاره نه ده، په دنیا کښې نن سبا دا حل لاره نه ده، او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
اغول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب دا غي ځکهونکې ولې یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل، دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغه واقعا دیني ذکر کوي. باور وکړه دغه سی خلک دي چې هغه په خپل په اسلام نه پوهیږي چې یعنی څه. دا یو سیاسي نوم دی، دې ته باید څوک دا تیروتن نه ونه کړي چې د اسمان د جومات او د ښوونځي یا د ښوونځي او د سکول جن دی. دا دغه سی نه ده، دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی. هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډېږي وطن رانوي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده، یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول تر منځ، خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ یو شو، هغوی سره نږدې کړو. داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو، دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب، دا راته ووایي چې میندې پلرونه سکول استاد او په خاص توګه د جومات مولا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته لتلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب، داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور و پلار به په یو ځلي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوي چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته ځي وسلې سره ځي، نو هغه استاد غریب هم دته څه نشي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي، عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کډنپ شوي دي. هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي، که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي. هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه پنځلس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کښې ساتلي دي یا جنګ کښې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چا ته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونو کې وشي؟
بله اخري شېبې دي محمد نبی صاحب، ما ویلی چې نن سبا تاسې خپله باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فعال دي، که فیسبوک ته ټویټر دی یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي. نو دا راته ووایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو، په دې کې د دې هر څه د دې رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسې څنګه ګورئ؟
په دغې تېر سیمینار کښې همدغه مې یوه موضوع وه چې د سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي. دې کښې دواړه شته دی، دواړه شته، خو
کوایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کاروي هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل نظان خبروي دې دپاره یې کاروئ. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت د خپل مشکل د حل دپاره وکاروو. زموږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن ورانوي، خپل کلی کور ورانوي. دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلیپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د انسانې تشدد دپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بله اخري شي بي دي، نو زما دغه پوښتنه وا چې د حکومتونه څه رول لوبول شي؟ اکثر خلک ګیله لري چې پلانکې هیواد دا شي کې پلانکې هیواد دا کوي او پلانکې حکومت دا کوي او دا خود ځوانانو کار نه دی او دوی څه نشي کولی. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولی؟ که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا زړه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي. دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېښي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپل پروپاګاندا هم نشي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او تومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي. مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولي دپاره یا ګوډ ګورنانس دپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي.
محمد نبی صاحب، اخري شیبې دي، ستاسې دغه خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی اوس ځان د وسلوالو لاسونه بچ نه کړو، نو خپل راتلونکی او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکی به څومره خطرناک وي؟
یو دما پیغام د ټولو قبایلي سیمو ځوانانو ته هم دا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې اوسي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي، نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغسې تور تم کې ژوند کوي، همدغسې یو بل به وژني، او دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ او د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نورو ځانونه د وسلوالو د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته کوشش وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ستاسو نه یو نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه.
اودم کو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوی پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، همدارا د سغدريزي لاملونه څه دی او ردی مخه څنګه نیول کېدی شي. هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر تر رسیدي، خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړي. نه لپامه
باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر